یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
اوردونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 مریض هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي، ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمی حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خبرونه کې ورسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمل ان ته چې مهم خبرونه وایي.
د کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د ننګرهار لپاره د طالبان لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی، او د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر به راولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه لا هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریالان د خبر او څاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات درسره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور په رحماني و پرون ماښام د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورالله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او ذبیح الله په نوم د طالبانو د قمندان په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د 12 طالبانو د ټپې کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیسو علي باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شاوتم بول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو له قمندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي، او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې څه نه دي ویلي، او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا له کاپیسا څخه په ورکړل شوو خبرونو کې ویل شوي دي چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماښام په داسې حال کې چې خپل کور ته روان و د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته توانېدلی دي، او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته ویل شي د هرات د تورغونډي پر لوی لار د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوې. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لوی لار د امیر داوود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم اته تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړې نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه وخت چې مالی چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکارانو دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پاکستان کې هسې هم خلک د بیو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستاني روپۍ د تیر میلادي کال د پایله تر اوسه خپل 30% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هېواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغیر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکي اجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټیکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسې د ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واوریدل. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کیږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوې ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوې ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان شته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسئلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننې 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات رسیدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله سوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د خار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویا نصرت رحیمی ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
طرف وزارت مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي ری تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا
خغلی رحیمی ده مو ویل ازادی رادیو ته چې پسیمه کې د دزو غاګه موریدل شوی دی او پولیس په نخته کې دی د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابراتو وزارت نږدې ور سره چیرمه سیرینا هوټل دی چې آیا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادی رادیو ته ویل دي چې دلته د دزو غاګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پر لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. د ازادی رادیو پراتونکو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوچې دا کومه سیمه ده، تلفات او هر څه به نور جزئیات موږ ته لاس راغل دا د اوریدونکو سره شریک.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلی یا کی لیدلی دی دقیق نه دی متوجي سوی، کوایست چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په څور زفر کوم سره
مهرباني.
بله، د زرنګار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمه سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د زرنګار پارک سره د چيلي ولسمشري مانی سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی او یو خاطه استقلال لسه دا زیاده چې 14 په دغه ځی کې شوی، خو تر اوسه پر دقیق نه معلومه چې په کوم ځای کې شوی.
ډیر زیات مننه اجمل تورمان، اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه معلومات واوریدل چې کابل کې 14 سوې ده کورنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي معلوم د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې مشتره رسیږي هغه دلته تخبرو په مستقیم ډول یا لایف بلاګ کوي زمو شمکاران نو که رادیو نو سیر ودلای انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ په پاڼه وګورئ او که رادیو ار ودلای شئ نو سره پاتې شئ په خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو معلومات درکړو
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون پر ټوټر ولیکل چې دوی په خپل کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي پاتریک شانهن پر ټوټر لیکلی و چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پینټاګون کې خبري شوې او دا هغوی خبری د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي په افغانستان کې د سولې په ارتباط ورستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی هغه کانفرنس لاغو شو او نن یې باید اول ورځ وای ونسو کوم ستونزې چې مخکې راغلي وي تاسو اوربانی خبري است د ازادي رادیو پور و پانه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نورې کوم خبري را مخکې سوي دي پر هغو باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوي شفق صاحب دوه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبري پیل سوي وای چې پلان یې لاغو سو اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوي دی څه نوې معلومات مخې ته راغلي دي په دې تړاو
سلام وړاندې کوم بلې د قطر د غونډې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی ښاغلی غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي
هر هغه هیواد هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي د سولې علي شورا د هغې هر کړی کوي هر هغه ځای چې هغه د دې عمل کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي او هغه سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن په پیل شي لغوه شول دی غونډه ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي چیرې د بیلابیلو قشونو استاذ یا حکومتي چارواکي پکې شامل وو د دې غونډې له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني حل ځلې سناسر ټکنۍ شي افغان حکومت ویلی چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لسو ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل ښه بیلګه بولي دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد هم سرګند کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي تر دې وړاندې انډونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتو پکړي حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې انډونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ بلی جلال زی سر
ډیر زیات مننه نسیم شفق اجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارون کې سره پر همدې مسله خبري کړې دي تر غمخ کې د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یو اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې ته ورسې، خو ارګویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو وړ نه وو او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت ګڼلی و. ازما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لیو کتونکي سید حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږه څه پوښتنه کړې ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنې یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شي په دې څو ورځو کې په خبرې کېږي، هغه دویمه ناسته دوی داسې پلان کړی و چې دا به په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کېږي او دا د ازبکستان غونډه به ډیره مختصره وي او تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي، منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي، کله چې عمومي ناسته خلاصیږي د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کیږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډیر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوئ چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کینی د خبرو لپاره؟
دا د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه، هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی و. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوی وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنې په دې معنا چې طالبانو
داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې وسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، دریم قطر سره ښې اړیکې لري او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکو حاجی سید داوود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 45 بابه سفر انرژي سړی خونې جوړوي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سړی خونې به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو کښته د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت د روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 45 بابه صفر انرژي سړی خونې جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړی خونې جوړې کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سول لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغه خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سول لومړۍ ونۍ د صنعتونو په نوم نوول کیږي چې په دې ونۍ کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورنۍ تولیدات پکې نندارې ته ایښودل کیږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو ترڅنګ ساختماني مواد او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و او یو افغاني 50 پوله، یو یورو شپک اتیا افغاني 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 540 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 550 پوله او زر پاکستاني کلاري 540 درس افغاني.
او له همکاري فیروزه عزیزی څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه وو. اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکول لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2030 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به د ته اجازه ورکړي چې یو بل دوره هم ځان ولسمشر ته ونوموي. قات کوون کې وای دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوز رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلی او قضایی چارو کې او اختیار ور زیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصری اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبری رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات درې ورځې وي، د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسې د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقونو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقونو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقونو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقونو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشه پوز پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی وروسته لدی د پوز له لوري له واک لري شو چې پر ضد پراخي مظاهره وشوي. سیسی تیر کال په انتخاباتو کې ونی وی فیصد رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یو ونی وروسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډیر مننه. د مصری اليوم چې په د مصری و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغه خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ ورسپانو ته کتنه لري او بوای چې پر کوم مهم مسلو تبصره خبرې کړي دي.
ویسا خپلواک ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د قطر غونډه وزنډې ده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لکته. ورسپانه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه و او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه. ملي ارمن خپلواک ورسپانې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا و چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوی و دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په قطر کې جوړه شي. خو جمهوری ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې وروسته له هغه چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوې نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په ویلامی کې د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکو پلاوی شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمنو، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوهې ته هم ور وخواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې خپل پیغامونه مشتره واستوئ. تر لنډو څو خبرو وروسته به درته خبرو کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوتو سره خبرې کړي دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوان له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوته، هر ورځ د غم په ټغر ناسته وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یادې د دولسمی بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند مامین دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خوان دان له لاسه ورکي، مورګان خپل بچی د لاسه ورکي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بخي اطمینان شي، څوک هم نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشته چې زله درد نه لیدلې.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند مو ډیر زیات، یعنی دردی، یعنی ځنه داسې خو نه می چان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاسه ورکړي، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند مو هم داسې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جنو کړی.
زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زمونږ کونډی کیږي، زمونږ خويندې کونډی کیږي، زمونږ مېندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جړیږي، جړیږي. موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشي زمونږ له دولت سره کین، زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره واورېدې. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسیدلي پیغامونه چې تاسو راسته ولې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه که لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشینی سو. د ازادي راډیو بل اوریدونکو انګار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوې دي ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اور بند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بسیم د تاسو ته لشمیرې لاله لري مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه را رسیږي نو هم تاسو پیغام نسی لوستل کېدلای او